درنو افریقون که السلام علیکم لسبه جشوی دا ساری راڈیو یه بی بلیخ پرامانی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دیخ پرامانه که چیده می رحمت ساپی پا تخنیکی امکاری ورانی که جیده موسیقی پروگرام هم لرو لمرای مو رابولم خبرونو تا هند به نن افغانستان ته 15 لک دوز کرونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اتمی موافقې ته بیرته ور وګرځي. د خبرونو تفصیل تاکل شوید چینن ده هن لخوا ده کرونا زید 15 لک دوز واکسین کابل ترا ورسیشی. ده افغانستان ده امی روختیا وزارت ویندوی دستگیر نظری وی. هر کل چی ده روختیا نریوال سازمان ده واکسین تایید کری ده هغو تطبیق به پهیوات که پیل شی. شاغل نظری آزادی رادیو تو وویل.
قرار است قدم اول برای کار مندار.
تاکل شوید ده واکسین پا لومری گام که روختیای کارکون کو تا ورکرل شی. له هغه وروسته خوونکو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغه ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک دوز واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارسوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړی ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو په توګه او د غرض په نورو برخو کې کار کړی دی ویزو ته په تمه دي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شو چې بیا د ډونالډ ټرمپ د واک پر مهال څو ځله له خنډو ځان سره مخامخ شو. تمه ښودل شوې چې امریکا به په 2021 میلادي کال کې 4,000 دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي بریده وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن دوه پولیس په یوه چاودنه کې ژوبل شول. دا پیښه د سهار په 8 بجې او 15:30 دقیقې د پولیسو په یوه هایلکس موټر کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځایي میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم FM رادیوګانو ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي، تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه، نو کورنۍ به یې 10,000 روپۍ جریمه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، بلینکن د بشري حقونو د ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسېدو په شمول د متحدو ایالتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس بیا ویلي، فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویله. ویل چې حکومت یې له واشنګټن سره همکارۍ ته سترګې په لار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اتمي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت ارباسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ټنډوي همره به یې په تاوان وي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ واخلي. امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته یې ماته ورکړې وه د 18 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري یې حاضر و. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1980 کال د مونتریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو میډال ګټلی و. په 1988 کال کې یې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته ماتې ورکړه. محمد علي کلی و میاشتې وروسته له ده غچ بیرته واخیست. زموږ شخله آزادي راډیو اورېده د خبرونې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په پیل کې یو راپور او د غرس د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. پاکستان له افغانستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې کټاره او ازغن سیم غځولې دي. د چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشتلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې زېږولې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورند کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروستیو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو، د نازیان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوځي. د ډیورند کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول، په غم و ښادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد راانتقالېدل دانګام ته او دې سرحدي سیمو ته، او ډېره په ارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې د خلکو جایدادونه دي، هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم ښادۍ کې شرکت نشو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزن سیم درولی، او تر راتلونکي جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورند کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون ای خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو، او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مو سره یو یو. وو چې دغه غزن سیم تیر شوه دی، ایموستون دی زیاتی شوی دی
دا دیوران تلون پا اتلا سو درنویم زیگدیس کال که یعنی لنن نا یو سلو اتیویش کال مخ که دا بریتانوی هند او دا افغانستان دا پاچا عبدالرحمن خان ترمنز وشو. پاکستان وایی پر دی پوله دا دیل پارا کتارا ودره وله چه دا ترهگر و دا تگراتاگ مخنیوی وکلی. خو افغان چارواکی بیا وایی پاکستان خپل خاوره که ترهگر و تا پتنزایو نور کلی دی. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو ارخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پېښو شمېر هم ډېر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پېښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2006 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پېښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پېښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
په خوست کې د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوې. ویل کېږي چې د دغه کانال جوړېدا به زرګونه جریبه مځکه خړوبه کړي. له سیمې څخه راپور لرو.
د خوست مرکز اړوند د شمال په سیمه کې د رسول محمد کلي د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جریبه ډېره ځمکه خړوبېږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانۍ اوبي زژرندې هم فعال شي، کارونه به د 3 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبې په ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمي آزادۍ راډیو ته وویل
د دغه پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړې پروژه به د 3 میاشتو په جریان کې تکمیلېږي. په نوموړې پروژه باندې تقریبا 150 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
د پروژې ته سیموال خوشاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلي ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی، په سر کې د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، ان تر لټکو پورې دغه ځمکه د دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه راجګه کړو. او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي، د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي. او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو د دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکی حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی، نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې بارانونه سیلابونه ارسي ناغیو بندونه چرتړي غریبان د بعضې همسیا چې موږ منځل کې په کښتو کار ور کړی وي، نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلو د شوی وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن ابتدا کیږي نو پاینده کې داسې پروژو وختون کې نه رايو.
خوست چې موسمي بارانونه لري او له کبله تیز او لوی خوړونه راوځي، لزانه سره خام سربندونه ویجاړوي او نه یوازې د خوړونو نږدې شنه فصلونه له منځه ځي، بلکې ځمکه هم ورسره تخریبیږي. کارپوهان وایي که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه به نیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیزې ځمکې آبادې او د کرنې جوګه شي.
د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي وایي؟
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوحې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې ان بی سی ته ویلي دي چې د دې ډلې جنګي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړې نه د عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي